په خبرو کې د ورځې دوه بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې بل غړې کې بیا هم زه هارون بادشاہ در سره یم په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او دوه اونیز پروګرامونه قانوني لارې او د رڼا پر لور درورو خبرونه له احمد الله او
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی د کورمې د بشاره اوسیمو اوسیدونکو په پیښور کې د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کړې ده. د بنو جانخیلو یو وار بیا له حکومت غوښتنه کړې چې دوی سره کړې ژمنې دي پوره کړي، ګنی بیا په احتجاج لاس پورې کوي. او د استرالیا د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړي نواک جوکوویچ ریپورت کړ. د خبرونو تفصیل د کورمې د بشاره یو شمیر اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمه کې د مشرانو هدفي وژنو مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي او د خلکو ترمنځ د ځمکو شخړې دې هوارې کړي. پرون د پیښور پرس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال د مظاهرینو وینا وه چې حکومت دې په سیمه کې له خلکو غټې وسلې هم غونډې کړي. په احتجاج کې شامل قیوم منګل مشال ویډیو ته وویل چې د یو منظم سازش لاندې د سیمې د مشرانو وژنه روانه ده او حکومت یې په مخنیوي کې ناکامه دی.
مونږ د 2014 نه 2022 پورې مسلسل ټارګټ کیږو. مونږ مشران ته تحفظ نه دی ملو په سیټي پړچنور کې. مونږ ضرورت پخېږي، مونږ نادر حالته دوه، مونږ ایڈمنسٹریشن ټول حالته نه دی، مونږ پړچنور خلک حالته تھی، نو کایندلی مونږ ته تحفظ روکړل شي.
بلخوا د کورمې مرستیال کمشنر ډاکټر آفاق وزیر مشال ریډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په دغه ضلعه کې هدفي بریدونه شتون نه لري، بلکې وخت په وخت د شخصي دشمنیو په ترڅ کې د خلکو وژنې کیږي چې دوی یې د مخنیوي هڅې کوي. د نوموړي وینا وه چې په بشارهیو کې د ځمکو د شخړو د هوارۍ لپاره یې جرګه جوړه کړې ده او هیله ده چې ډېر زر به کار پیل کړي. د بنو جانخیلو یو وار بیا له حکومت غوښتنه کړې چې دوی سره کړې ژمنې دې پوره کړي، ګنی بیا به په احتجاج لاس پورې کړي. دوی دا غوښتنه پرون په جانخیلو کې د یوې جرګې پر مهال وکړه چې پکې ګڼ شمېر مشرانو او ځوانانو برخه واخیسته. د جرګې یو منتظم لطیف وزیري مشال ویډیو ته وویل چې حکومت د تیر کال په مارچ او جون میاشتو کې د دوی احتجاجي پرلتونه ختمولو لپاره ورسره چې کمی ژمنې کړې وي هغه یې تر اوسه نه دي عملي کړي. جانخیلو د تیر کال په احتجاجي پرلتونو کې په سیمه کې د امنیت ټینګولو او د پرمختیايي کارونو غوښتنې کړې وې چې حکومت ورسره منلې وي. بلخوا د بنو ضلع انتظامی او چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې د جانخیلو سره کړو ژمنو ته تر څه حد عمل کړي او په پاتو کار روان دي. د چین سفیر وانګ یو د طالبانو د حکومت د کورنو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په لیدنه کې له افغانستان سره د خپل هیواد د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. د طالبانو د کورنو چارو وزارت د ویان مرستیال عقیل جان اعظم پرون رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې د دې لیدنې په اړه وویل چې د چین سفیر د اسلامي امارت سره د هر ډول بشر دوستانه مرستو او په هیواد کې د خپلې خوښې په دینی او کلتوري ارزښتونو ولاړ نظام جوړولو او د افغانستان په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې ډاډ ورکړ. د چین د بارنو چارو وزارت تیره اونۍ پر افغانستان د امریکا د یو اړخیز بندیزونو د لرې کولو غوښتنه هم کړې وه. د برتانیا د ترهګرۍ ضد چارواکو تر هغې وروسته له امریکایي چارواکو سره په قضیه کې همکاري پیل کړې چې د امریکا په ټیکساس ایالت کې د یهودانو پر عبادت خانې د یو شمېر کسانو د یرغمل کوونکي پیژندګلوي وشوه. دغه 44 کلن تن ملک فیصل اکرم نومیږي او برطانوي وګړی وو. د امریکا ولسمشر جو بایډن د ټیکساس پیښه د ترهګرۍ اقدام بللی دی. د جنوري په 15 د ټیکساس له ډیلس ښار سره نږدې په کولیول سیمه کې یو کس د یهودانو په عبادت خانه کې 4 کسان تر شاوخوا 10 ساعتو یرغمل کړي ول. وروسته د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې اف بی آی کارکوونکي عبادت خانې ته ننوتل او د هغه کس په وجلو یې 4 واړه یرغمل شوي کسان روغ رمټ را خوشي کړل. د برتانیا د بارنو چارو وزارت تایید کړی چې یرغمل کوونکي د هغه هیواد وګړی وو. د برتانیې پولیس وایي د ترهګرۍ ضد چارواکي په دې لړ کې له خپلو امریکایي همکارانو سره په رابطه کې دي. او آسټرالیا د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړی نواک جوکوویچ ریپورت کړ. د سربیا نواک جوکوویچ چې د کووډ 19 واکسین یې نو لګولی آسټرالیا ته تر رسیدو وروسته له قانوني ستونزو سره مخ شو او ویزه یې لغوه شوه. جوکوویچ او ورسره پلاوی چې یوه توقیف ځای کې ساتل کېدل پرون د میلبورن هوایي ډګر ته ورسول شول او د دوبۍ په لور یې پرواز وکړ. تمه وه چې نواک جوکوویچ نن د آسټرالیا د ټینس په آزادو سیالیو یا آسټریلین اوپن لوبو کې ګډون وکړي. نواک جوکوویچ نه هواره د آسټرالیا د ټینس د آزاد لوبو اتلولي ګټلې ده. د نړۍ د ټینس دغه اتل په یو بیان کې ویلي چې د آسټرالیایي چارواکو په پریکړې باندې ډېر خواشینی دی. دا اتر دې محل د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مولا احمد الله اوریدل سره زور دونکو رپورټونه تا د کورمه د بوشرو یو شمېر سیدونکو پرون د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دوی له حکومت په سیمه کې د فبردونو د مخنیوي د زمکوې د شخړو د هواري او ولسی خلکو د درنو وسلو ټولولو په څیر غوښتنې وکړې. احتجاج کوونکو تور پورې کړ چې حکومت د سیمې د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلی، خو د کورم انتظامی دا تور رد کړی او ویلي دي چې په دې سیمه کې هدفي بریدونه نشته بلکې خلک په شخصي دښمنیو کې وژل کیږي. د انتظامی چارواکو زیاته کړې چې د خلکو ترمنځ د ځمکو د شخړو د هواري لپاره د یوې جرګې لارې کار کوي. د طارق اورگزی رپورټ چې د مظاهره چانو په شعارونو پیلېږي.
دا نارې د بشرو یو شمېر اوسیدونکو په پیښور کې د پریس کلب مخې ته د احتجاج په توګه ووهلې. دوی هغلته د اتوار په ماسپښین دا مظاهره تر هغې وروسته وستلې چې په بشرو کې د مدګي کلي له مالی خېلو سره د ځمکې په سر نښته وشوله. په احتجاج کې شامل د بشرو محمد اکبر خان وایي ځمکې غصب کیږي خو حکومت یې مخنه نسی چې دغه صورتحال دوی په تشویش کې اچولي.
تجاوزات روان دي. د بشری د شمال په اړخ کې غټی غټی کلاګانې شوې دي چې هغه د شپې ګجربو پورې وای و کلا ده. اصل کې کشيري دا په مال د کاغذاتو پیټوري ګردور صدر کونینګوي او تحصیلدار سره د ما په مال کاغذاتو کې نیوي. نو نن زه هم زه د سخت کوم د ما د سر هم قلم کړل شي ولی چې زه به قضاوت سره به دعوه کوم او کشيري په مال د کاغذاتو کې وي نو ولی د ما سره ظلم کیږي.
په بشرو کې مالی خیل د جراند پزماکه د ملکیت داوه لري چور باندې د هغوی سو واره ل مدګی کلی خلکو سره جنگونه هم شوي دي. یو بل احتجاج کوونکې سید ګل وای کله هم جنگونه پیل شي نو پکې د غټو وسلو استعمال کیږي او زیاتوي حکومت ولې د هغو اخودل شي وسلو پر ضد کاروای نه کوي چې د سیمې امنی له خطر سره مخامخ کړي دي.
مونږ دې ته نه پیګو چې خاص کر ضلع کورم ته حکومت څنګه بي وسره وزیرستان بیجوار سوات ټول جنسه باندې څو کړل څه وسره ونکړل. نن حکومت دې ته بیواسه شوی دی یا بیواسه دی وجه څه ده؟
په احتجاج کې شامل د بشرو قیوم منګل وای د مشرانو هدفي وجنه روانه ده چې دا هر څه تر یو منظم سازش لاندې ل ډیر وخت را هیڅ سره کیږي خو حکومت ور باندې سترګې پټې کړې دي.
موږ د 2014 نه اوس 2022 پورې ست نه 2022 پورې مسلسل ټارګټ کیږو. موږ مشران ته تحفظ نه دمل او سټي پړ چنور کې ویل چې غای موږ اډمنستریشن حالت نه اوس ده. موږ ضرورت به خيږي موږ نادر حالت ده موږ اډمنستریشن ټول حالت نه اوس ده. موږ پړ چنور خلک حالت تي نو کانلی موږ ته تحفظ روکړل شي.
بل خو د کورمې ډیپټي کمشنر ډاکټر افاق وزیر وای په علاقہ کې امنی ډېر په مشکل راوستل او سوق به دغه تنه پرېګ دي چې خرابې کړي. چارواکي زیاتوي د چا هم هدفي وجنه نه در شوي بلکې چې سمره خلک هغل ته بنه خښوي د هغوی خپل ساتي دښمنانی دي. ډاکټر افاق وزیر دا هم ویلي په بشرو کې د فرقینو ترمنز موجود د ځمکې تنازعي د حل لپاره څلورویش کسیزه جرګه جوړه کړي چې هغه به ډېر زر په دغه لړ کې مثبت فیصله وکړي. طارق ورکزه مشال ریډیو پېښور.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آئی او مشال ریډیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خو اختیار اغلا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو. د بنو جانخیلو یو ځل بیا د وی جرګې لاري حکومت غوښتي چې دوی د سیمې د امنیت په مخه خپلې کړې ژمنې عملي کړي. جرګې ګډونوال وایي دوی پریکړه وکړه چې حکومت د دوی امنیت ټینګ نه کړل او ورک کسان ورته پیدا نه کړل نو د یو پراخ احتجاج لپاره به تیارې ونیسي. جانخیلو تیر کال په مارچ او بیا جون میاشتو کې د خپلو همدې غوښتنو پوره کېدو لپاره احتجاجي ناستې کړې وې. د سیمې انتظامی چارواکي ډاډ ښیي چې په جانخیلو کې د نامنۍ پیښو د له منځه وړلو لپاره پوره کوښښ کوي. عمر وزیر رپورٹ را کوي.
د بنو جانی خلو د جنوري پشپړسم یو زلبیا سیمه کې د لوی جرګې د لارې حکومت نا ورسره شو ژمنو پوره کولو غوښتنه کړې. جانی خلو کې شوې دغه جرګه کې د سیمې ګڼو ځوانانو او مشرانو ګډون درلود. د دوی په وینا یو سلویختې یا کمیټي هم جوړه کړې چې سیمه کې په امن امان، سیمه ایزو ستونزو او خلکو ترمنځ شخړو هوارولو کې به کردار لوبوي او حکومت یې که غوښتنې پوره نه کړې نو د راتلونکي لایعمل پریکړه به کوي. د جرګې او غونډې یو منتظم لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې لا هم مطالبې یا غوښتنې نه دي پوره کړې، چې د تیر کال مارچ او جون په میاشتو کې د پرلتونو ختمولو په بدل یې ورسره کړې وې. لومړی غوښتنه یې سیمه کې امن باوري کول دي.
جرګه چې کیمه وشوه دا د زړې جرګې په تسلسل کې وه چې مصره حکومت ودې کړې وې چې تاسو څومره مطالبات دي هغه میژو سرته رسوي. خدای نه وته میاشتې پیرا شوې هغه مطالبې یې سرته نه دي رسېدلې. تر اوسه په امن باندې هغه د سیاسي اقدام نه دی اخستی. نن بیا ځنی خلکو مو قومي جرګه وکړه او په هغه کې ډېرې سختې پرېکړې وشوې. قومي سلوشتای جوړ شو مطالبات په عملی کول کې او دغه قومي سلوشتای حل لکی کومر وشوی مخک مزل د پورا سو لای عمل جوړوی د میجو مطالبه کې مطلب میسن پرسن وی امن او امن بحالی وا اف آی آر ختمول وی سره طریقې تی چارې چې کې می دی هغه مشتره مطلب حکومت ودا کړی چې دا توست در کوو. نو دغه په حوالہ سره دا وشوه راون اتوار په ورځ بندو بیا مهمه جرګه کیږي.
د جانی خیلو دغه جرګه په اړه مو چکلا د بنو ځلې تنظیمیه او امنیتی چارواکو نو پختل نو یوالا چارواکی چې نه غوختل نامه واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې هم د بنو مرستیال کمیشنر له جانی خیلو سره جرګه کړې. دوی ته یې هر ډول اطمینان ورکړې. د جانی خیلو ډېرې غوښتنې پوره شوې او پوره کیږي. سیمه کې د پخوا په پرتله امن پر ځای شوې او هڅې روانې دي. د سیمې لپاره ترقیاتي پیکیج منظور شوې او ډېر زر پې کار هم پیلېږي. جانی خیلو مشران وای چې لومړی سیمه کې امن غوښتنه ده چې زر عملی شي. د پرلتونو په دوران ورباندې جوړې مقدمې لا نه دي ختم شوې چې زر ختم شي، نیول شوي کسان یې رها شي. سیمې لپاره ترقیاتي پیکیج هم زر عملی شي. جانی خیلو تیر کال د مارچ په میاشت کې د غلطه د څلورو ځوانانو مړو مندل کې دو پس اته ورځې او پس د جون په میاشت کې د سیمې یو مشر ملک نصیب خان وسلوالو لخوا وژل کې دو پس اته ویش ورځې پرلت کړی وو، چې وروسته یې حکومت سره مذاکراتو پس دغه پرلتونه ختم کړي ول. دوی وایي د هغو پرلتونو په بدل ورسره شوې ژمنې لا هم پوره شوې نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلومات؟ دا د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونی زخ پرونه قانوني لار کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
مشال رادیو د خیبر پښتونخوا د ټرافیک ادارې ویلی په خیبر ضلع کې د ټرافیک قوانین عملی کړي چې هدف یې د دې ادارې په خبره د ټرافیکي پیښو کمول او د خلکو ژوند ژغورل دي. د ادارې چارواکو زیاته کړې د قبایلي ضلعو ګاډي چلوونکي باید ډرایوینګ لایسنسونه ترلاسه او ټول قوانین عملی کړي، کنه د خلاف ورزیو په صورت کې به هغوی جرمانه کیږي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې ورو.
د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډي دوه رستو په خیبر ضلع کې د ټرافیک قوانین عملی کړل شوی او په دې باندې خلکو ته پوها ورکول کیږي او د ډرایوینګ لایسنسونو جوړولو لړۍ هم پکې پیل شوې. د خیبر ټرافیک د دفتر چارواکي وایي تر اوسه په ټوله ضلع کې څه باندې 6000 کسانو ته ډرایوینګ لایسنسونه جاری شوي. ځایي ټرافیک او هایوې ټرافیک په تیرو دریو کلونو کې تر اوسه مختلف ټرافیکی خلاف ورزیو کې څه باندې 6000 چالانونه کټ کړي او په دې مت کې څه باندې 3 کروڑ روپۍ جرمانې ترې راجمع کړي. د خیبر ضلع د ټرافیک او هائی ویز ڈی ایس پی مظہر خان مشال ریڈیو ته وایي اوس په قبایلی ضلعو کې د ټرافیک قوانین عملی شوي او ډرایورانو لپکار ده چې خپل لایسنسونه جوړ کړي.
ڈرائیونگ لائسنس تے مکھ کے گل بہار کے وہ دل تر غلط ہے ڈرائیونگ لائسنس چے چالے ملوشی اغول چے کم دے یو زیماوری تغشی و اسرا ایجوکیشن امر کو چے تے گورنمنٹ اف پاکستان دے طرف او ڈرائیور شے تے بے خپل زان نہ زیاد چے کم دے دبل خیال کوی امدا شان دے چے کم دے ہیوی ٹریفک چے کم دے مو پابندیم کر وے وغه پک روانہ کڑی دو امید دلنا چے ڈیرہ ہدا پورا ہو چے کم دے کمائی پک راغلن دے او انشاءاللہ مکھ کے امدا کوشش دے مونگ دے چہرہ در ڈسٹرکٹ خیبر دے ٹریفک دے حادثات نہ دے مونگ محفوظ ساتو دے خلقو دے جان مال حفاظت کو مونږ ډرایورانو لمم چې کوم دی مونږ دا خواسته چې د ټرافیک د وډنانو سره چې کوم دی تاون کوو دم د تاسو خدمت لپاره ولاړ دي.
د جمرود یو فعال صدیق پردی وایي چې د خیبر درې په لوی لار په دستي توګه ټرافیک سنبالول او حادثه کنټرول کول مشکل کار دی خو په کار ده په را روان وخت کې پرې د حادثه راکم شي.
او د مونږ د ټرافیک څومره مسایل دي د ډیولپډ سیټي په طرز باندې به دا هم ان شاء الله تعالی معاشان دي کار کوي چې دا ټرافیک نظام چې کوم دی دا د ټیم سره اپډیټ کی دوله ټریننګ ور کی او وسرا عام ولس کیم د دغه لپاره د اویرنس کوشش کی ګاډي چلاولو لپاره د لایسنس ضرورت وي. دا سی یو پروسس باندې پکار دی چې وشي چې اول په خلکو کې دا اویرنس او دا آگاهی او دا شعور راوستلو لپاره اقدامات وشي چې د لایسنس د موږ د لپاره ډیر زیات ضروری دی.
په 2013 کې د 25 مېنی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او هلته د پولیسو ٹریفک او عدالت نظام غزول شوی او په مرحله وار توګه ورته نور یو شمیر محکمې هم ور روانې دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
درنا پلور.
پدې
خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
په پاکستان کې د کورونا وایرس اومیکرون بڼې په تیزی سره خپرېدو ته په پام د دې هیواد د هوا بازای ادارې په الوتکو کې سولیو ته د خوړو پر ورکولو بندیز لګولی دی. د پاکستان د کورونا وایرس د څار مرکزي اداره وایي د تیرې اونۍ په پرتله په هیواد کې د اومیکرون بڼې ناروغان زیات شوي دي. ډاکټران بیا وایي خلک د وایرس په اړه پر حکومتي لارښوونو سم عمل نه کوي. این سی او سی پر صوبایي حکومتونو غږ کړی دی چې د وایرس د مخنیوي لپاره اعلان شوي اقدامات عملي کړي. تفصیل له عبدالحی کاکړه اورو.
پاکستان سیول ایویشن اتارټی د جنوري پر 15 منټه پر ټویټر باندې لیکلی چې د جنوري له 15 منټه یعنی له نن څخه به په هیواد کې دننه پروازونو کې مسافرانو ته ډوډۍ او د خوړو نور توکي نه ورکول کېږي. اداره لیکي چې دا ګامی د کورونا اومیکرون بڼې د مخنیوي په خاطر اخیستې دي. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم د کورونا اومیکرون بڼه په تیزی سره د خبرېدو په حال کې ده. د کرونا وایرس د څار او کابو کولو ادارې NCOC د وایرس په اړه ورځنی رپورټونو کې جاج واخیستل سي نو معلومیږي چې یوازې په تیره یوه اونۍ کې په اومیکرون بڼې باندې د اخته کسانو شمیر تر 50% زیات شوی دی. ادارې د جنوري پر 14 نیټه په ټویټر باندې لیکلي چې په تیر شواروز کې 4028 کسان په کرونا وایرس اخته شوي چې هم دغه شمیر یوه اونۍ وړاندې د جنوري پر 9 نیټه 1502 اویا. د پېښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د میډیسن څانګې مشر ډاکټر محمد نور وزیر چې پر کرونا وایرس یې پلټنې کړې وایي چې د وایرس د نورو پاڼو په پرتله اومیکرون بڼه ډیره په تیزی سره له یو کس څخه بل ته لګیږي. د ده په وینا باید دا جدي واخیستل سي.
دا یخ خبره ده چې وجل او دغه د کوي دوره لکه څوره ډیلټا کول ورسره ورسره تدی یو ډبل ته خورې دو چانس ډیر زیات وي. نو خلکو ته پکار دي چې کب SOPs دي SOPs دا یو بل لرې لرې ساتل، باس کچول، بے ځای ټوخېدل یا پرجې ډکول، د دې خیال دی اوس خلق
اب تک شاتی ساتی. د اومیکرون وایرس خپرېدنی پاکستان د کرونا ل 15 چپې سره مخامخ کړی دی. 13 چپا د کرونا ډیلټا بڼه و چې د تیر کال سپتمبر میاشت کې زور کم شوی وو. خو د اومیکرون ل زیاتېدو سره د پاکستان د وایرس د څار ادارې NCOC د جنوري ل 12 منټې څخه ځینې بندیزونه اعلان کړي دي. ادارې صوبایي حکومتونو ته ویلي چې د وایرس د مخنیوي لپاره دي پر لارښوونو عمل یې کې نکړي. د خیبر پښتونخوا پبلک هیلت اسوسییشن مشره ډاکټر سایمه عابد وایي چې د حکومتي اعلانونو باوجود زیاتره خلک پر لارښوونو عمل نه کوي.
دلته خو زه بالکل نه ګورم چې خلک آفیشلز یا چې خلک چې کم دي هغوی ماسک اچولي. ډېر کم خلک دي خیبر پختونخوا کې چې کم یو SOPs پراپرلی فالو کوي لګیا دي. او مخکې چې کم یو سلور ویوز راغلي هغوی کې لږ ډېر هم سنسو خوستا ففت ویو کې چې کم یو دی هغوی هر یو کار چې کم یو دی بس بالکل هغه خپل سیفټي میجرس بالکل نه کوي. SOPs خو اړوشته نه دلته. او د هغوی سره چې کم یو دی آفیشل ګورمنټ دی طرف نه هم داسې
هم دا خبره د اسلام آباد د ځوان ډاکټرانو سازمان مشر ډاکټر فیض اڅکزی هم کوي. خوای باید حکومت په سختی سره د وایرس په اړه اعلان شوي اقدامات عملي کړي.
گورنمنٹ چې کوم SOPs دي هغه باندې عمل درآمد ډیسټریکټ لیول کې سره تھرو ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن چې کوم دی او خلک انفارم کې سره دوم زموږ چې کوم میډیا دا هغه باندې کې ډیر کلیدي کردار ادا کوي سره چې هغه تھرو میډیا گورنمنٹ او چې کوم زموږ میډیا هاوسز دي چې هغه خپل آگاہی پروګرامز وچلي او خلک برته اویر کې سره خلک ته آگاہی ورک سره چې بای دا دغه روان سره درم چې زموږ ته کوم خلک دي کوم چې هاند واشنګ دي کوم چې د ماسک استعمال دي یا یو بل سره فاصله اخستن په دې کې هغه کداش درې شان موږ وک سره په دغه د لاسه چې کوم دا نوې درم کرینز کوم لیر راغلی سره نو هغه چې دی په ډیر حد باندې هغه کمې دی سره.
د پاکستان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د واکسین لګولو کمپاین هم دوام ورکړی دی. د وایرس د څار او قابو کولو ادارې NCOC د جنوري پر 15 نیټه په ټویټر باندې لیکلي چې تر اوسه پورې تر 1 کروڑ 65 لک زیاتو کسانو ته د واکسین یو ستن لګول شوی ده.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلش.
ټاکل شوی سر له نن د رنگهار په ګډون په ټول افغانستان کې ماشومان ته د پولیو واکسینو ورکول درې ورځنی کمپاین پیل شي. په جلال آباد کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف د جنوري پر شپاړسمه د ختیځ زون خبريالان د پولیو پاړه یو خونیز سیمینار ته ور بدلی ولو د پولیو او دغه ناروغي پاړه ور سره هر اړخیز معلومات شریک کړل. په سیمینار کې له خبريالانو وغوښتل شول چې د پولیو د لمنځوړلو په برخه کې ولسته د خپلو رسنیو له لارې عامه پوهاوی ورکړي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هېوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس شتون پکې لري. زمونږ د خبريال دا رپورټ وو.
په داسې حال کې چې نن د جنوري په 18 نیټه په ټول افغانستان کې د پولیو پر ضد د 200 واکسینو د تطبیق درې ورځې کمپین پیلېږي. په جلال آباد کې د یونیسف نړیوالې ادارې د جنوري په 14 نیټه د سیمه ییزو رسنیو خبریالانو ته یو ورځنی ښوونیز سیمینار جوړ کړی و چې پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ او لغمان ولایتونو د سیمه ییزو رسنیو یو شمیر خبریالانو ګډون کړی و. په دې سیمینار کې د پراجکتور په ذریعه خبریالانو ته د پولیو پر تاریخچې سربیره د پولیو د خپرېدو په عواملو او له دې وایرس د مخنیوي په لارو چارو اړخیز بحث وشو او له خبریالانو وغوښتل شول چې د خپلو رسنیو له لارې د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې ولس ته پوهاوی ورکړي. د سیمه ییزو رسنیو خبریالانو یاد ښوونیز سیمینار د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې ګټور وباله او ژمنې وکړي چې په دې برخه کې به ولس ته د خپلو راپورونو له لارې پوهاوی ورکوي. په لغمان ولایت کې د رغون راډیو خبریال ایمل خوشبین چې په دې ښوونیز سیمینار کې ګډون کړی و مشال راډیو ته وویل
ډیر ګټور ورکشاپ و چې څنګه دغه ساري ناروغۍ یو انسان بل ته انتقالیږي او د مخنیوي لپاره باید موږ څه وکړو او خبریالان کوم مسؤلیت لري چې د مایک له لارې ولس ته هغه پیغام ورسوي. نو انشاءالله چې له دې وروسته موږ لاړو خپل رسنیو ته خپل ولس ته به دغه پیغام رسوو چې څنګه کولای شو له دې ساري ناروغۍ څخه زموږ ماشومان خوندي اوسي.
په کونړ ولایت کې د زلا رادیو ټلویزیون خبریال احسان الله وطندوس وویل په دې ښوونیز سیمینار کې چې د پولیو په اړه څه زده کړل د خپلې رسنۍ له لارې به یې ولس ته وړاندې کوي.
یونیسف د خوانه مونږ ته ټریننګ راکړل شو د پولیو خاړه چې پولیو څه ډول ناروغي ده او د څه ډول رامنځته کیږي او انشاءالله په راتلونکي کې به موږ د خپلې رسنۍ د لارې خلکو ته عامه پوهاوی وکړو او موږ ډیر څه زده کړل. موږ به خپلې تجربې له اورېدونکو سره او خلکو سره شریکې کړو.
په ننګرهار کې د کلید راډیو د نشراتو مسؤول فقیر محمد فقیرزی هم د پولیو په اړه د دې ښوونیز سیمینار ګډونوالو. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل هڅه به وکړي چې په خپلو راډیو خپرونو کې د پولیو په اضرارو او د واکسینو په ګټو خلک خبر کړي.
نننۍ د پولیو په تړاو جوړ شوی پروګرام ګټور په دی و چې موږ پکې ډیر زیات معلومات ترلاسه کړل او په راتلونکي کې مو پلان دا دی چې په خپلو ریپورټونو کې عامو خلکو ته هغه چې د پولیو د واکسین په تړاو معلومات نه لري او یا غلطو تبلیغاتو د هغوی د دې واکسین تطبیق مخنیوی کړی دی معلومات ورکړو او هڅه به تر ډیره دا وکړو چې په راتلونکو کې په خپلو پروګرامونو کې د خپل مسؤلیت پر اساس د پولیو یا د فالج د اضرارو په تړاو د پولیو د واکسین پر ګټو باندې ولس خبر کړو.
د یادولو ده چې په 1904 زیږدیز کال په افغانستان کې د پولیو تطبیق پیل شو. په 1909 زیږدیز کال د پولیو پر ضد د واکسینو کمپین پیل شو چې په کال کې 4 دورې په مسجدونو کې ماشومانو ته 200 واکسین ورکول کېدل خو هغه مهال په منظمه توګه د پولیو پیخې نه ثبتېدې. خو په 2000 زیږدیز کال کې د واکسینو کمپین له جومات نه کور په کور د تطبیق چارې او د پیخو ثبتېدل پیل شول. خو د 2021 زیږدیز کال د اگست په نیمایي کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول یو ځل بیا د کور په کور د واکسینو د تطبیق پر ځای په مسجدونو کې د واکسینو د تطبیق اجازت ورکړل شو چې د 2022 زیږدیز کال د واکسینو د کمپین لومړی کمپین به هم د کورونو پر ځای په جوماتونو کې تطبیق شي. په ننګرهار کې د یونیسف نړیوالې ادارې مسؤلین وایي چې د پولیو پر ضد په دې درې ورځني کمپین کې به په ختیځ زون کې تر 1,000,000 او 100,000 پورې هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي د واکسینو 200 ورکړل شي. پولیو په نوره نړۍ کې محوه شوي یوازې افغانستان او پاکستان هغه دوه ملکونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس گردش کوي او د مخنیوي لپاره یې وخت په وخت د واکسینو کمپینونه تطبیقیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پیښور کې د ورځې 2:30 بجې کې دونکو ته لنډ خبرونه به له احمد الله اورو.
د کورمې د بشاره یو شمیر اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی پسیمه کې د مشرانو هدفي وژنو مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي او د خلکو ترمنځ د ځمکو شخړې دی هواري کړي. پروند په خبر پرېس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال د مظاهرینو وینا وا چې حکومت د پسیمه کې له خلکو غټي وسلې هم غونډې کړي. بلخو د کورمې مرستيال کمشنر ډاکټر افاق وزیر مشال ویډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په دغه ځله کې هدفي بریدونه شتون نه لري، بلکې وخت په وخت د شخصي دشمنیو په ترڅ کې د خلکو وژنې کیږي چې دوی د مخنیوي هڅه کوي. د بنو جاني خيلو یو وار بیا له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی سره کړي ژمنې دي پوره کړي، غني بیا په احتجاج لاس پوري کړي. دوی دا غوښتنه پرون په جاني خيلو کې د یوې جرګې پر مهال وکړه چې پکې ګڼ شمیر مشرانو او ځوانانو برخه واخیسته. جاني خيلو د تیر کال په احتجاجي پرلتونو کې پسیمه کې د امنیت ټینګولو او د پرمختیايي کارونو غوښتنه کړې وي چې حکومت ورسره منلې وي. بلخو د بنو ځلي انتظامیه او چارواکي د نوم نصر غندولو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې د جاني خيلو سره کوم ژمنو یې تر څه حد عمل کړي او په پاتو کار روان دي. د چین سفیر وانګ یو د افغانستان د طالبانو د حکومت د کورونو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په لیدنه کې له افغانستان سره د خپل هیواد د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. د چین د بارنو چارو وزارت 13 پر افغانستان د امریکا د یو اړخیز بندیزونو د لری کولو غوښتنه هم کړې و. د برتانیا د ترهګرۍ ضد چارواکو ترهګرۍ وروسته له امریکایي چارواکو سره په قضیه کې همکاري پیل کړې چې د امریکا په ټیکساس ایالت کې د يهودانو پر عبادت خانې د یو شمېر کسانو د يرغمل کوونکو پیژندګلوي شوه شو. دا څلور څلوېخ کلن تن ملک فیصل اکرم نومیږي او برتانوي وګړی و. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ټیکساس پیښه د ترهګرۍ اقدام بللې دی. او استرالیا د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړي نواک جوکوویچ ډیپورت کړ. د سربیا نواک جوکوویچ چې د کووډ 19 واکسین یې نو لګولی، استرالیا ته تر رسیدو وروسته له قانوني ستونزو سره مخ شو او ویزه یې لغوه شوه. جوکوویچ او ورسره پلاوی چې یو توقیف ځای کې ساتل کېدل، پرون د میلبرن هوایي ډګر ته ورسول شول او د دوبۍ په لور یې پرواز وکړ.
مشال لیدو اوریدونکو، اوس قانوني لارې 19 پروګرام در تاورو د خبرونه بوریوال کاکل جوړوي.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو 19 خبرونه اوري او زه بوریوال کاکړ مو د کوربه په سر کلی کوم. د دیونی په خبرونه کې پر دې بحث کوو چې په پاکستان کې په صوبایي او وفاقي ملزمتونو کې څه فرق دی. د دې ملزمتونو ترلاسه کولو قانوني لارې چارې څه دي؟ په پاکستان کې وفاق څو کارکونکو لري او په دې کې د صوبو برخه څومره ده؟ آیا دا ملزمتونه د قابلیت پر اساس ورکول کیږي کنه د هرې صوبې خپل برخه ده؟ آیا د ملت پالو دا خبره سمه ده او کنه چې په وفاقي ملزمتونو کې د دوی پر برخه انصاف نه کیږي؟ دا او لدی سره تړلې نورو پښتنې هم د دې څنګه ل پوهانو سره شریکو او ردو ته د مشال رادیو د دې خبرونی طرفه را سره اوسې. د پاکستان د اساسي قانون لمخې دا یو وفاقي ملک دی چې څلور صوبې لري. په دې کې د نظام چلولو لپاره کارکونکي پر سر کې په مجموعي توګه په دوو ډلو ویشل شوی دی، یو ته صوبایي ملازمت او بل ته وفاقي ملازمت وای. اوس پښتنه دا ده چې په بنیادی توګه په صوبایي او وفاقي ملازمتونو کې څه فرق دی. د اړوند چارو پو او یو حکومتي افسر موجب پانیزای داسې وضاحت کوي:
صوبایي ملازمتونه یا وفاقي ملازمتونه موږ داسې سره جلا کولای شو چې کوم صوبایي گورنمنت یا صوبایي خپل بجټ زه کوم ملازمینو ته پیسې ورکي او کوم کار چې نخلي هغه ته صوبایي ملازمت وایي، او کوم ملازمتونه چې په وفاق کې دي فیډرل گورنمنت کې دي چې اسلام آباد کې هغه شینی هغه وګوري هغه وخت ملازمینو ته کاغه د ریلوی دي، کاغه د پولیس دي، کاغه د ډیسټریکټ مینجمنت دي، کاغه د نور دي، هغه ته موږ وفاقي ملازمین وایي. هغه بجټ او هغه پیسې چې دی هغه وفاق ورکړي.
وفاق د نور واک ترڅنګ د ملک د ملازمتونو پر یو لوی برخه هم اختیار لري. د کابینټ ډیویژن د 2020 کال د ریپورت مطابق په وفاق کې 2,23,319 سانکشن نوکری وي او 5,15,281 نوکری وي. موجب پانیزای د سانکشن او اکچوال نوکری په اړه وایي، یو هغه دی چې خلک پرې لګیاوي کار کوي او بل هغه دی چې لا خالی وي.
هغه پوسټونه دي چې په هر موکمه کې فرض کړه 10,000 پوسټونه خالی پراته، کله 15,000 خالی پراته، کله 15,000، الانکه هغه منظور ویل فاکزه دوی ټکړی دي توسه نه دی، یا عدالتي معاملات وی یا اسی سستی وی یا گورنمنت چینج شوی، نو یو سانکشنډ نمبر جلاوی او چې کوم ټکټي خلک پر لګیدلې دي تنخواه وی اخی هغه اکچوال جلاوی، نو اکچوال همیشه تر سانکشن کم وی، همیشه څو پوسټونه په هر موکمه کې خالی پراته وی چې دوی سوکا سوکا وختن په وخت ټکړي.
خلق زیاتره وخت هڅه کوي چې وفاقي ملازمت ترلاسه کړي. له موجب پانیزي څخه مې وپوښتل چې د قانون له نظره د وفاق او صوبې د ملازمتونو په مراتو کې څه فرق شته او کنه. هغه وویل
عموما دا خیال وي چې د وفاقي ملازمتو مراعات ډیر شوي، خو زما خپل رائے دا ده چې دا ډیر فرق نه لري. چې کله د ولس گریډ زې یا بالا ته ولاړ شي هلته بیا د هغو لږ صورتحال بهتر وي. د وفاقي ملازمینو هغه د کور دپاره پیسې ورکوي، د کرایې دپاره پیسې ورکوي، د استوګې دپاره یو میډیکل الاونسز وغیره لږ بهتر وي، ډېر فرق یې نه وي. داسې ډېر زیات سړی نشي ویلی چې هغه ډېر زیات ښه دی او ډېر بېکاره.
اوس پوښتنه دا ده چې د وفاقي ملازمت ترلاسه کولو طریقه کار څه دی؟ د وویل دا په مسلک او زده کړو پورې اړه لري. نموړي د لوړی کچی د نوکریو په اړه زیات کړه،
یو خو ټیکنیکل پوسټونه دي، انجینیئرز دي، لکه په سوئی ساودن ګیس کمپنی کې یا په پټرولیم کمپنی کې یا په بل کې، هغه خو نو ته انجینیئر وي، یا ماستر ډیگری به درسره یا پی ایچ ڈی به درسره، یا خو ډېر ټیکنیکل دي. یو بیا کمیشن پوسټونه دي چې پبلک سرویس کمیشن یې اناؤنس کوي یا اعلان کوي چې بای خلک دا اپلای ور باندې وکړي، نو په هغه کې به تاسو ورلس جماعت کم از کم ویلي، او بیا د دغه امتحان چې سی ایس ایس ورته وایي، سینټرل سپیریئر سروسز، د دغه امتحان به تا تیاری کړي او بیا به ته اپلای کړي. او یو چې بیا دي ډپارټمنټ بیا خپل هر محکمه چې د خپل پوسټونه جلا اډورټایز کوي، هغه پبلک سرویس کمیشن ته هم ورکولای شي او په خپل ایم اعلان کولای شي. باقی کم کم از کم ستا ماستر ډیگری خو نو پکار وي، یا کم از کم ستا ګریجویشن خو نو پکار وي. بیا که ډیر خلک اپلای وکړي چې درخواستونه چې بیا هغه په زراعو کې وي، نو بیا یو ټیسټ ورته کښېږدي، سکرینینګ ټیسټ ورته وایي، چې هغه ټیسټ به هم ته کوي. نو هر نوکری چې وي له 17-19 ګریډ الور څه نه څه تیاري خامخا غواړي، اسې واکین یا اسې لارو ته نشي وتللی چې پسته ورلې نوکری ده پیدا.
هغه وویل د ټیټی کچی ملازمتونه ترلاسه کول او یا د هغوی قانوني لارې چارې بیا نسبتا اسانه دي.
کلریکل نوکری، سپورټنت لیول، یا چوکیدار، چپراسی، ډرایور، هغه کې ډیره تیاری نه وایي، هغه صرف ما چې ستاسو ډیگری او د ایجوکیشن پوښتنه کوي چې تا تعلیم څو اخیستی دي، او له هغه حساب هغه ته وایي چې کاغذان را جمع کړه. نو که هغه کوم کاغذان ډیر وي، نو بیا دوی لانګ لسټنګ، شارټ لسټنګ ما چې دی ګوري دوی نمبر څو دی، سړی څنګه دی، صحت په حواله، یا داسې څه معمولي سکرینینګ یې وکړي، نو هغه ډېر تیاری نه وایي.
په پاکستان کې د تعلیمي معیار له پلوه د صوبو ترمنځ ډیر فرق لیدل کیږي. د ځینو صوبو تعلیمي معیار شوی او د ځینو هغه کمزوري. اوس پوښتنه دا ده چې پر وفاقي ملازمتونو یوازې د ښه تعلیم لرونکو حق دی کنه د صوبو لپاره څه ځانګړي برخه یا کوټه هم پکېسته؟ موجب پانیزای په اړه وایي،
ایا د صوبو کوټه یقینا پکېسته. اوس په سی ایس ایس کې چې دوی کوم سیټان هر موکمه جمع کوي، او پبلک سرویس کمیشن ته فرض یې کړه، انکم ټیکس ډپارټمنټ دی، فارن سروسز دی، پولیس دی، یا پاس دی، پخوا چې بی ڈی ایم جی ورته وایي، نو هغه کسل پوسټ هم راواستي و پبلک سرویس کمیشن ته چې بایي د اصل کسان زما پکار دي، نو هغه بیا پر دغه باندې تقسیم چې د پاپولیشن د ریشو له حسابه چې کوم په این ایف سی کې دوی اشی دي، د هغه له حسابه تقسیم شي، او یو ډېر ګڼ شمېر چې دي هغه دوی د میرټ ته فارم شي. نو اول خو به ته په خپله صوبایي کوټه باندې راشي، او که ته بیا ډېر ښه قابل یې که صوبایي کوټه باندې نه راځي، بیا ته ډایرکټ میرټ ته بوتلی شي. نو دا خصوصا د پبلک سرویس کمیشن د سینټرل سپیریئر سروسز ایگزام، دې ڈپارٹمنٹ سے کئی ڈپارٹمنٹ ہم دیر ہر وقت چیز تقریبا کوٹے لگی تو وفاق کی ہر صبح کا سندھ بھی کا بلوچستان بھی کا پنجاب بھی کا خیبر پختونخوا بھی دا چیز خپل کوٹے لگی اور کوٹے مطابق خلق آخی
په پاکستان کې ملتپال ګوندونه زیاتره وخت دا شکایت کوي چې د دوی په وینا د نورو وسایلو ترڅنګ په وفاقي ملازمتونو کې هم د وړو قانونو حقونه تروړل کیږي. دوی وایي یو پلو د وړو صوبو برخې کمې ایښودل سوي دي او بیا هغوی ته هغه وړې برخې لا هم په پوره توګه نه ورکول کیږي. له کارپو موجب پانیزي مې وپوښتل چې د ملتپالو دا شکایت تر کوم حده پر ځای دی. هغه وویل په دې کې څه
ډېر حقیقت شته، یو څه خو کل کل مغالطم پکی راشی چا حقیقت دا ترسته چی وفاقی اداری چی کل دغا اعلان کی او خلق اخبر فارمان یا درخواستونه ورته جمع کی نو که کل درخواستونه نسی جمع یا دوی پا اخبارو کی نی ورکڑی یا زو تا دلتا ناس پا بلوچستان کی پا پشین کی او پا مستون کی او پا پنجگور کی یا پا جوب کی خبر نسو چی کل خبر رو جمع کوئی دوی بیا آغا تاریخ تر سب بی بیا چی دوی د بلوچستان فرض کا خل نه رال دوی باید چې دا کشیر دی کیری فارورډ کی او دا بل واری بیا ایڈورټایز کی چې باید هر وار زموږ خلک نه رال دوی څه وکي چې پر هغه باندې دنه نه پټ پاتن کی یو محکمه جاتی یو منظوري واخی او دا واخی چې چونکه د بلوچستان یا خیبر پښتونخوا یا د سند خلک نه رال یا کم رال نو موږ به دا نوکری داسې کو چې فی الحال به د خلکو ته ورکو چې موږ اپلای کړی دا یا میرټ والا ته به ورکو دا بل واری بیا موږ برتی کو بیا دا او صبح ته بیا کشیر دو کمپنسیٹ بھی کو نو دا بار بار توی داسی عمل کئی چی آغا او مجھتا گلہ جوڑا کر گی دا دو ایم خبر دائی چی کلا یو مسئلہ مجھتا دام شروعی چی دتا خلقو دو میسائن جوڑ کر دی
دا دا پا وینا دا دی بلا وجہ دا وڑو صبح دا خلقو پا یوان یو بانا کمزوری هم دا
او یو پا دی که بل حقیقتم ستا آغا بیا از مجھتا خواست سستی دا یو خو مجھ خبر جونا اخبار ریگولر گورونا یا سایت گورونا چی کلا دوی دا محکمه خپل نوکریانی په اخبارو کې ورکې چې خلک اپلای وکړي نو موږ داسې اپلای ونه کړو بیا زموږ ځوانان داسې لږ د سستي شکار دي چې باید اوس لاړ شي خامخا اپلای وکړي په اسلام آباد کې به اوسي یا دلته د مور د پلارم خیال دا وي چې زما بچی دي به زما د څنګه ناست دي د لیکه لږ ګټیم ټیکې دي دی نو اسلام آباد له ځي نو بیا مسافري ده نو خواري ده نو فلانات دا درېیمه خبره ده او څلورمه خبره دا ده آخري خبره ده چې کته اپلای کړي پر کښته کلریکل سټاف باندې فرض یې کستا نوکری کستا تنخواه کستا 30,000 یا 50,000 نو 30,000 چې ته په اسلام آباد کې ژوند کوي هلته ژوند ډېر ګران دی نو که ته 30,000 اخلې هغونی به ته کرایه ورکوې هغونی به ته په ځان شی خورې نو تا ته ګر سره بچت کژي نه نو خلک په دغه مودې ته ترجیح ورکوي نه
د پاکستان اساسي قانون د صوبو ترمنځ د یووالي ضامن ګڼل کیږي. د هغه وجه دا ده چې په دې قانون کې د ټولو صوبو او د هغوی د ولس د حقونو تعین سوی دی. له قانون پوه حبیب الله ناصر څخه مې وپوښتل چې د ملتپالو شکایتونه د آئین له نظره تر کومه حده پر ځای بلل کیدای شي. هغه وویل
په ادارو کې اوله اداره زموږ د عدلیه غه ده زموږ د عدلیه غه چې د بلوچستان کم په فیډرل پوسټونو جوړیږي هغه یا خو خالی پاتې دي څوک برتی سوي نه دي په هغه باندې یا که بیا برتی سوي دي د نورو صوبو خاص کر د پنجاب د صوبې خلک په هغه باندې برتی سوي دي د غرنګا کته را واخې د اسلام آباد ای کوټ کې زموږ د بلوچستان ای کوټ یو کوټه واغه اوس د سوي میاس مخ کې پرکړه ول سوله تر دې مخ کې په هغه باندې بل جت صاحب ناسو د غرنګا کته بیا فوج را واخې او د غرنګا کې بیا ته نورې ادارې را واخې ټوله په هغه تناسب سره نه دي. اصل کې د دې وجه دا ده چې په پاکستان کې چې کوم د اختیاراتو ویشل سو فارموله ده هغه د علاقو په بنیاد نه ده، هغه د آبادی په بنیاد باندې ده. نو چونکې هغه د آبادی په بنیاد باندې ده نو کمې کوچنۍ صوبې چې کمې دي هغو همیشه سه دغه تحفظات دي د هغو دغه ویره ده چې زموږ یا خو هلته برخه بالکل نه سه یا که برخه سه په هغه باندې وفاق له موږ سره مختلف چل ول کوي او هغه سیټان خالی پاتې.
ایډوکیټ حبیب الله ناصر زیاته کړه چې په پاکستان کې هر کام او هر وګړي ته خپل قانوني حقونه ځکه نه رسیږي چې د ده په وینا په دې ملکي ویش د آبادی پر بنیاد سوی او آبادی د ځینو قانونو او صوبو ډېره وي او د ځینو هغو لږ.
تاریخی پس منظر سی وګورئ بنگلاديش کم موجوده است بنگلاديش تک هغه ټیم سي د کوم مغربي پاکستان نو هغه لمر سه جلا په دغه خصوصي هغه ولې سیدا به دی آبادی په بنیاد باندې په هغه ټیم دغه موجوده پاکستان ورته ول سی یاد به رکبه په بنیاد باندې لیکن که کم ټیم سي هغه مر سه جلا سو بیا سی دلتا دا سلور کومن پنځه کومن سره پاتوسو یا سلور صبح سره پاتوسو هغه په مزه کې بیا دا خبره رااله بیا بیرته دا پنجاب ولسی یا دا بد آبادی په بنیاد باندې او دا بد رکبه او د حقوقو په بنیاد باندې نه نو دا خو قانوني او آئینی اړخ دا ده لیکن په آئین کې دا کوم زیات لسم ترمیم اصول لا لسم ترمیم بعد د صبح خپلم د غول ستانولو کوټه ولې لیکن لبد مرغه جب لا لسم ترمیم بعد هغه اوس د خلکو ډیرو خلکو ادارو یا خلکو نه د خوښ نه په پاکستان کې هغه لسم ترمیم کوشش کوي چې هغه بدل شي.
اوریدونکو تاسو د دې اونۍ په قانوني لارې خبرونه کې په پاکستان کې د صوبایي او وفاقي ملازمتونو د دې ملازمتونو د ترلاسه کولو پر طریقې کار او په دې اړوند د شکایتونو په اړه د پوهانو خبري اوریدې. په راتلونکو خبرونه کې به د وی بلی موضوع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکم. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
مشال ریډیو اوریدونکو او اوس د رڼا پر لور 19 پروګرام په دې خبرونه کې انیسا اجمل په خیبر پختونخوا کې د جنکو له تعلیم سره تړلو موضوعاتو ته کتنه کوي.
اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. نن په خبرونه کې د خیبر پختونخوا د سواد سیمې د جنکو د تعلیم په اړه خبرې کوو. په سواد کې د جنکو د سکولونو ځلی افسر یا ډی او شمیم اختر مشال ریډیو ته په یو ټلیفوني پیغام کې ویلي چې په دې سیمه کې د جنکو 579 سرکاري پرایمري، 60 مډل، 70 هاي او 14 هایر سیکنډري سکولونه دي. نوموړی زیاته کړه چې په سواد کې د جنکو نورو سکولونو په جوړولو هم کار روان دی. خود سواد په مټه کې د یو پرایمری سکول استاذه ګل خندانا وای چې په دې سیمه کې د آبادې په نسبت د جنکو سکولونه ډیر لګ دي.
زمنګ آبادې نه چې دینو دا لنیمه نزیاتې د خزو دی له جنکو دی خو لاغه او د لکان آبادې د نیمه نه کمه ده زیاته نه ده خو لاغه د پاره سکولونه ډیر د جنکو د پاره ډیر نشته نه هیڅ نه میډل شته نه پرام دي نو هاي سکول نو خدامنګ ډیر کم دي زم پهلا کو باندې او میډل گزارا کوي جره کوي زیات په کورونو کې به کینی نو که چې مخ په وړاندې خو څار سره خرچنه شي پوره کولای د ترانسپورت مسلې د کرایانو مسلې د خلکو نو تمره خو چا وس نه کی تر چی دا بیا سي پات شي.
په سواد کې د تعلیم مبارزان وای چې په 2000 کال کې د طالبانو د فعالیتونو پر مهال د جنکو تعلیم ته ډیر زیان رسیدلی وو. د هیومن رائټس واچ د یو رپورت تر مخه په دغه مهال طالبانو په سواد کې د جنکو څخه د پاسه 900 سکولونه بند کړل چې له وجې د 1,00,000 څخه زیاتې جنکې له تعلیم او شاوخوا 8,000 استادانې له نوکریو محروم شوې. په سواد کې د 2009 کال په مې کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شول. د هیومن رائټس واچ د رپورت لمخې کوم چې نه کوچره طالبانو لخوا د سکولونو بندولو له وجې ستکړې پریخې وي پکې زیاتره د پوسی عملیاتو وروسته هم سکولونو ته ورنغلې. خو په سواد کې د نامنه باوجود هم ځینې کسان داسې وو چې د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوله. د دې یو بیلګه د نوبل جایزه وړونکې ملالا یوسف زیدہ. اغا د خپل مبارزې لوجې د 2012 کال د اکتوبر په 9مه په یو برید کې زخمی شو چې ځمواري وسلوالو طالبانو منلې و. اغه د ملګرو ملتونو یو غونډه ته په وینا کې ویلي وو چې یو ماشوم، یو استاد، یو کتاب او یو قلم دنیا بدلولی شي. ملالا یوسف زی زیاته کړه تعلیم یو واسنه لار ده او دې ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
وان چايلد، وان ټیچر، وان بوک اند وان پن can change the world. Education is the only solution. Education first. Thank you.
د سواد خلک وای چې اوس خپل لونه تعلیمي ادارو ته لیګل غواړي خو باید د تعلیمي ادارو شمیر او پکې سہولتونه زیات کړل شي. په سواد کې د تعلیم مبارز اجاز علي خان وای دا یو غریزه سیمه ده او باید حکومت دلته پخوانیو حالاتو ته پکتو تعلیم ته توجه ورکړي.
پدې حکومت کې خو ول ډېر ترجیح ورکړي دا خو ډېر داسې زګونه دي چې پدې کې وسوم هغه کمې محسوسېږي ته ځکه چې په غرض هلاکو کې سکولونو ته ډېر ځات ترجیح نور کوي اکثر په پرایویټ زګونه ولا غستی ځکه چې په لګ زګونو کې د سفات آبادی چې په لګ په کم تعداد سره په سیمه کې پرته دا نور ټول غریزه ده ما تاسو ته کم سکول چې ویل نو هغه تر اوسه پوری هغه اقشانتي پرامري پروت ته پنځم ته چې جنکې ځین هغه بیا هغه خپکیږي مور پلاری خپکیږي چې را دا دا خو غټ سکول دی غټ زید نو دی د تینو ډاک په دې سکول کې ولی نه پاتې کیږي دلته کې وته سټاف ولی نه زیاتې دلته کې ورته کمرې ولی نورې نه جوړې ځکه چې خزې وسرشته وسیزه وسرشته خو په غورنو کې دغه مسلې شته وسوم شته
د پاکستان د شماریاتو ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د 2018 کال د سرشمیرنې لمخې د سوات آبادی 3,8,000 سلی رشته چې پکې نیستې نیمایي د جینکو هغه ده د سوات اوسیدونکي وایي چې په دې سیمه کې د میډل او های سکولونو ډېر کمې دي اکثره ماشومان یې د پرایمري یا میډل پاسولو وروسته خپلې زده کړې پرېږدي سمو د وړاندې د سوات د یو کلي تندوډاک پرایمري سکول زده کوونکي ایمان راته ویلي وو چې هغه یو ځل پنځم پاس کړی دی خو په کلي کې د میډل سکول د نشتوالي له وجې بیرته په پنځم کې سبق وایي
ما ته د دې تکلیف دی زو په چې کلام سکول ته نشم تللی او دلته کې مې مور مې وکاریږي که تاسو مهرباني وکړئ دا سکول میډل کوي نو موږ به بیا تکلیف نه زما کور په میرې کې دی او زه پیاده راتم نمون می پلان می شانه کی گی دازاری من یو یا یوانی ما سیت پا گینٹی کی راتم ستری شم خس که کرم دماغ اخلم او بیا راشم یه زیاد تکلی پی راتا
د ایمان په وینا نورې ملګری ورسره هم داسې دي چې د پنځم پاسولو باوجود هم په دغه ټولګي کې بیا سبق وایي د تعلیم مبارز اجاز علی خان وایي چې حکومت د پرایمری سکول درجی میډل یا های ته د کول لپاره اکثره لزایی خلکو زمکه غواړي چې دا د دې د وس کار نه دی
دی اکثر دا کار وی یره چې تاسو مونږ لازمه کرا کوي تاسو مونږ لا زګیرا کوي چې مونږ تاسو لا میډل های کو های دلا های سیکنډری کو نو په دغه حواله سره زړه سکولونه دي کمی چې سره خپل لازمه کې دي بس هغه لازمه کې دي دغه نه سیواګری وسره یینه هغه په دکلو په منس کې دغه تخواته خوښاته د سې کورونه نشورانه ولې نو دا خو د حکومت کار دی چې هغه دغه وکی او دغه د پاره زی وخلی دغه سکول خوښه کې زمکه ملاویږي په دې پاره باندې سیکشن پور ولګی وای کی نو عوام خو باغی باندې سیکشن پور نشي لګولای یو شی قیمتي 2000 روپے پټو او ته په 500 روپے باندې اخلي نو دغه ته خو هیڅ حکومت نه تیاری کی خو نه چې حکومت یې کوي نو په هر طریقه باندې کیږي سویګې سرازی پټی پر دی اخلي هغه سیکشن پور لګی سکولن خواته دین دي سیکشن پور ولګی او دا سکول خو شا کی چې کلاو علاقې کلاو میدانی چې جیدادی هر سی چکیږي نو دې هر څه کول شي جی خو دغه توجه نو کوي دی په عوام باندې دا بوج اچي چې تاسو مونږ دغه راکې زما کرا کې دوه کاناله درې کاناله اب چې مونږ په سیکشن پور لګونو دا عوام نشي کولای جی دا به د حکومت د چارواکي کوي
اوریدونکو تاسو د مشال ویډیو د رڼا په لور خبرونه اورئ تاسو د خبرونه په خپل موبایل کې د اپ لارې هم اوریدئ شئ طریقې ساده ساده
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
درنا پلور خبرونه کې نن په سواد کې د جنکو د تعلیم په اړه خبرې کوو د پاکستان دی نیشن ورځپاڼه د 2020 کال د سپتمبر په 13مه په یو ریپورت کې ویلي چې وسلوالو په سواد کې یو اصل سلور دیرش سکولونو ته زیان رسولی وو په سواد کې خبریاله شایسته حکیم بیا وایي چې په دې سیمه کې پتراګرۍ او پوځي عملیاتو کې په ورانو شوو سکولونو کې زیاتره جوړ شوي دي هغه زیاتوي چې په سواد کې اوس هم ډېر خلک له غربت سره مخامخ دي او نشي کولی چې لرو پرتو سیمو ته خپلې لونه د کرایو په ګاډو کې الیږي شایسته دا هم وایي چې د تعلیم په منځ کې پرېښودو له وجې بیا پلرونه اکثره خپلې لونه په وړوکوالي کې واده کړي
زیاتره ها کورنۍ به چې مطلب غریب ډېر زیات ته وي وس نه کیږي پاغه وجه کېدی شي چې ماشومان پات کیږي او بل دا چې څنګه ما خبرو کړ چې د مډل په پرتو سیم یا پرتو علاقو کې چې د لری غریز سیمو کې چې هلته د پرایمري نه دی خو اډوکیشن نه نو بیا ډېر خلک چې دی نو کالج ته خو را لېږي خو دغې د پاره چې سکول د پاره هغوی بیا خپل ماشومان نه شي را لېږلی یا لری ځوني نو زیاتره جنکونه په دې وجه هم پاتې شي او زیاتره دا ماشومان ډیر لری راځي مطلب بخار نه راکوزیږي یا دیکھو بیا دیکھو سکول تی لری وی ما غوی واړی چې لکه مته دی مډل سکول داسې په مختلف ځایونو کې ځینو خلک د مډل چې پرایمری شته او خو بیا اډوکیشن نشته نو خلک وخت نه کوي یو خو غوی لری ځایونو ته نه ځي بل دا چې په خپل کور کلی کې ورته تعلیم وي نو سکول به ورته نږدې وي ځي به واپس په کور ته راځي.
د سوات اوسیدونکي د سکولونو د کموالي ترڅنګ د خزینه استادانو د کمی او په تعلیمي ادارو کې د سهولتونو د نشتوالي شکایتونه هم کوي. په مټه کې استاذه ګل خندانا وای چې د دوی په سکول کې د ماشومانو د شمیر په نسبت استادانی ډېری لګیدي. هغه وای چې د سوات په زیاتره سرکاري سکولونو کې ماشومان په ټاټونو کېني او په کمرو کې د ناستې لپاره ځای هم ورسره کم وي.
زیاتره سکولونه داسې دي چې تعداد مطابق استادانې پکې پوره نه وي. زمونږ په سکول کې اوس 275 واړه دي استادانې زما سره شپږ کسانې دي. د حکومت وړاندې چې کوم حکومت و دا نېشنل پارټۍ والا هغو سکولونو ته ډېر زیات فنډینګ کړی و. هغې کې ماشومونه وو واټر سپلای سکیمونه وو رومز وو بانډریوال وو دا دغه پکې وو نو هغې باندې ښه پوره دغه شودی اوس په دې حکومت کښې چې دی نو بیا داسې پنډ څه نه دی ایشو شوی. ډیمان خو ورکوو ډیمان بالکل کوو ورته موږ خو چې د پیریډ وایز اوس ټیچر کې چې په هر پیریډ پسې استاد دی په ماشوم په تعداد د دو ټیچر نه ورکوي اوس له میس جدا ټیچر پکار ده د انګلیش جدا پکار ده د اردو جدا پکار ده داسې چې له هر سینس لپاره جدا پکار ده چې له هر اسلامیاتو دپاره له ټول نه لازمن خبره چې دا هم ده اسلامیاتو دپاره په فرهمدې کښې ټیچر پکار ده یاره زیاتر خو ماشومان له خلکو په اسکولونو کښې په درو کښې نه خو
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د 2021 کال د اکتوبر پاتمه په سوات کې د زنو پرمختیایي منصوبو پیلولو اعلان وکړ. د وزیر اعلی له دفتره په جاري شوې خبر پاڼه کې ویلي شوي چې نوموړي په دغه ورځ د سوات مټې ته د سفر پر مهال د جینکو لپاره د میډل سکول جوړولو په موخه 500,000 روپۍ منظورې کړې. بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شارام خان ترکه د اکتوبر په 2021 سرکاري سکولونو ته د فرنیچر ورکولو د پرانستې پر مهال ویلي وو چې د 40,000 الکان او جینکو زده کوونکو لپاره د 6,000 روپو فرنیچر اغستی دی. دغسې د تعلیم وزیر په وینا په سکولونو کې د ماشومانو جینکو شمیر زیاتولو لپاره د وظیفو یو پروګرام یې هم پیل کړی. د سوات د جینکو د سکولونو ضلعي افسرې یا ډي ای او شمیم اختر راته په موبایل پیغام کې لیکلي چې د 2014 کال راهیسې په سوات کې د نوو بردیانو سره د استادانو د کمی مسئله تر ډیره هواره شوې ده. نوموړی زیاته کړه چې موجوده حکومت د نورو حکومتونو پرتله د جینکو سکولونو ته زیات بنیادي سهولتونه ورکوي. اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د رڼا په لور خپرونه. تر راتلونکې بلې خپرونې پورې درنه اجازت غواړو. خپل خیال ساتئ.
Thank you.